The Washington DC na The Voice of America di ba radio de
ورنوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی ته د ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته تکل شوې د چی لړرتبه امریکایي فوجي چارواکو څخه بنن د نه یا سه شنبه پورز په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وروستۍ جنجالي او نه یو پاړه پښتني وشي په کوم کې چې امریکایي ځواکونه شل کال وروسته له دغه واد څخه ووتل طالبانو ویل چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون به عملي کوي له هغه مادو پرته چې له اسلام او اسلامي امارت سره پټکار کړي او سنت کې د منصوبو او پرمختیاي کارونو قائمه کمیټه ته وړاندې کړي ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې بیروزګاری 14% ته رسیدلې ده چې 30% به کې تعلیم یافته کسان دي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. تکل شوې ده چې لوړ رتبه امریکایي پوځي چارواکو څخه به نن د نهه یسې شنبې په ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وروستۍ جنجالي اونۍ په اړه پوښتنې وشي په کوم کې چې امریکایي ځواکونه شل کال وروسته له دغه هیواد څخه ووتل د دفاع وزیر لوید آستن لوید رستیز جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندې مشر کینت مکنزی به د سېنات د وسلوالو خدماتونو کمیټې ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ختمېدو او پر راتلونکي کې د ترهګری ضد عملیاتو د پلانونو په اړه معلومات ورکړي. پینټاګان له افغانستان څخه د وتلو د عملیاتو دفاع کړي په کوم کې چې د طالبانو له کنټرول سره تر یو لک شلو زرو زیات کسان له افغانستان څخه وبستل شول. د دوه عملیاتو لامل د کابل په هوایي ډګر کې سختي لګډوډي ډکی ورځي وی چې د یارلس امریکایي سرتیری او یو سل نه شپږ ته افغانان هم پکې ووجل شول. لیادو چارواکو څخه به د تخلیه لپاره د بایدن د ادارې د پلانونو او د هغه هوایي بریډ په اړه هم پوښتنی وشي چې پترڅ کې لس ملکی وګړي ووجل شول. تمه د آستن ملي او مکنزی به د شروع چهارشنبه پورز د ساتو د جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته هم راڅرګند شي. طالبانو ویلی چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون به عملي کوي له هغه مادو پرته چې له اسلام او اسلامي امارت سره پټکار کړي. د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شاری افغانستان ته د چین سفیر وانګ یو سره په لیدنه کې دغه خبره کړې ده. هغه دا هم ویلی چې طالبان هغه نړیوال قوانینو ته درناوی لري کوم چې له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. د پخوانی پاچا ظاهر شاه د دوري په قانون کې د آزادو رسنۍ او د خلکو بنیادي حقوقونه خوندې دي. په ورته وخت کې د خزینه استادانو او روغتي کارکونکو استادو د نه یسې شنبې پورس په یوې غونډه کې له طالبانو غوښتي چې د دوی د تیرو دریو میاشتو تنخواوې دی ورکړي. د حکومتي شمیرو لمخې یو لک او شل زره خزینه خونکي او دیر لزره شپک سو شپک شپېته خزینه روغتي کارکونکي په خوانځیو او روغتونونو کې کار کوي چې تر نیمایي زیاتې د کورنۍ د نفقې یوازنۍ ګټونکې دي. د طالبانو په اداره کې د کابل په هنتون لپاره نوې ټاکل شوې رئیس په هنتون ته د خزینه ځکونکو او استادانو په ورتګ باندې تر یوې نامعلوم نیټې پورې بندیز لګولای. نیویارک تایمز ورسپانه لیکي محمد اشرف غیرت د ګولیا د شنبې پورس په یو ټویټ کې ویلي ترڅو چې ټولو ته یو رښتینی اسلامي چاپیریال نوی برابر شوی نو خزو ته اجازه نوی چې په هنتون یا کار تر راشي. اسلام تر هر څه مخکې دی. د پوهنتون دغه نوې سیاست په 1990 میلسیزه کې د طالبانو د لومړی دورې سره ورتوالې لري چیرې چې خځو ته شرعي محرم پرته د باندې اجازه نه و او د نافرمانی په حالت کې به وحل کړي او لز دکړو څخه محرومې شوي وي. د لوړو زکړو په خوانې ویان حامد عبیدی چې د پوهنتون استاد هم وو ویل هیڅ هیله نه ده پاتې د لوړو زکړو ټول سیستم د سقوط په حال کې دی. خو اشرف غیرت تر دې مخکې ویلي و چې د پ ټولنیزو رسنیو کې کوم اкаўنٹ نه لري. سنت کې د منصوبو او پرمختیاي کارونو قائمه کمیټې ته په وړاندې کړي ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې بیروزګاری 14% ته رسیدلې ده چې 30% به کې تعلیم یافته کسان دي. پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنټس اکانومکس یا پاید د کشمیر د یادې کمیټې غونډې ته د سپتمبر پر 28مه وړاندې کړي دي. پاید وای بیروزګار تعلیم یافته کسانو کې 30% خزي هم شامل دي او دغه تعلیم یافته کسان د وړو وړو نوکریانو په لټون پسې دي. د دان اخبار د سپتمبر د 28مه د خبر تر مخه پاید وای چې مو د وړاندې په یو های کورټ کې د چپراسی د یوې نوکرۍ لپاره 15 لکه کسانو درخواستونه استولې و چې پکې د ایم فل ډیگری لرونکي هم ول. او د برتانی یو نوې چیرنه خي چې سګریټ سکون کې له کورونا څخه سخت ناروغيږي او خایل دغه ناروغي څخه زیات مړه هم شي. د جنټیکي چیرنو د یوې ډلې یو کی بایو بانک ساينس پوهانو د 2000 کال د جنوري او اگست ترمنس د څلور لکه او شلو زرو زیاتو رضاکارو کسانو باندې چیرنه کړي او لوروختونو د کورونا د ټیسټ مرکزونو او نور اړوندو ادارو څخه یې دغه وایرس په اړه معلومات راټول کړي. د ټوراکس پنامه طبي جورنال کې چاپ شوی چیرنه وایي سګریټ سکون کې خی 80% زیات له کورونا څخه په روغتون کې بستر شي او خی زیات تر مرشي. سروي وایي 50% دغه ډول کسان په کورونا اخته او تر 70% زیات یې له کورونا څخه په روغتون کې بستر کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکای پوزي دفاعي مامورین به د نهه یې شنبه په ورځ په کانګرس کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او د انقلاب پر وروستیو ورځو کې د ګډوډي په اړه د پښتنو سره مخامخ کیږي. د دفاع وزیر لوید آستن نه د امریکای د پوز د مشرانو د مشترکه کمیټې مشر جنرال مارک ملي او د پوز د مرکزي کمانډ مشر به د سنت یا ایوان بالا د مسلح ځواکونو د خدماتو کمیټې په اورونه کې حاضرېږي. او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ختمېدو او پاینده کې د تراګری د مخنیوي د تګلارې په اړه به وینا کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا او د رایټرز خبري ادارې د ریپورتونو تفصیل صداقت جان باندې کوي.
خپل صدر جو بایدن او د امریکای دفاع وزارت پینټاګون افغانستان د امریکایي ځواکونو د راوستلو د فیصلې دفاع کړې ده. د امریکایي چارواکو په وینا د طالبانو واک ته د رسیدو نو پس امریکایي ځواکونو د 140,000 نه زیات کسان افغانستان راوستلې دي. د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټی زنګړی افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو په بهیر تنقید کوي. رويټرز خبری اداره وايي توقع ده د ګډوډۍ ښکار شوی افغانستان د امریکایي د انخلا د بهیر په سرب پوزي مامورین د سختو پښتنو سره مخامخ کړي شي. رپورت وايي امکان دی د کانګرس د ورونی په محل به د کانګرس د غړو ترمنځ اختلافات هم ولیدل شي. د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټټیوز یا ایوان نمائندگان او د ایوان بالا یا سینټ د مسلز واکونو د خدماتو کمیټیو افغانستان د انخلا پاړه او رونی شروع کړی دی. د سینټ کمیټي او رونه د نهي یا سه شنبه پورس او د هاوس اف ریپرزنټټیوز د کمیټي او رونه د شروع یا چهارشنبه پورس کیدونکې ده. رويټرز وايي په دې اورونو کې به د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي غړي په هغو غلطو توجه کوي چې دوی وايي د صدر بایدن حکومت په افغانستان کې د امریکای د 2 لسیزو جنگ د ختمولو په لړ کې کړی دی. دوه هفته وړاندې د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن هم د کانګرس په دغه ډول اورونه کې خبرې کړې وې. که څه هم په دغه اورونه کې دغه د مستفی کېدو غوښتنه کېدله، خو بلینکن افغانستان د انقلاب په لړ کې د حکومت د تګلارې دفاع وکړه. توقو ده چې د دفاع وزیر لوید آستن به افغانستان د زرګونو پښمیره کې د افغانانو او د امریکایي شهریانو د راوستلو په لړ کې د امریکایي ځواکونو د کردار ستاینه وکړي. افغانستان د خلکو د راوستلو په محل د داعش په ځانمرګي حمله کې 100 او 100 افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د سینټ د کمیټې د اورونه نوړاندې د ریپبلیکن پارټي سینیټر جیمز ان هوف د دفاع وزیر لوید آستن ته په یو خط کې په یو شمېر موضوعاتو د معلوماتو غوښتنه کړې چې پکې د کابل هوایي ډې سره نږدې د داعش حمله، هغه پوځي سیاسي سامان چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې پریښې دي، او د ترګرۍ په ضد د امریکایي حکومت د آینده تګلارې په اړه پوښتنې شامل دي. د واکمن ډیموکراتیک پارټۍ سینیټر جین شاهین رویټرز سره مرکه کې ویل په ورغونه کې به د انخلاف په بهیر کې د رابطه کارۍ د نشټوالي په اړه پوښتنې کولې شي چې امریکایي د هغو افغانانو د رويستلو لپاره څه تګلاره لرله چې په افغانستان کې د امریکایي مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا نه معلومیږي چې آیا دفاعي مامورین به د ټولو پوښتنو ځوابونه ورکړي شي او کنه. رویټرز وایي د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال فرانک مکنزی او نور مامورین به د فشار لاندې وي چې پاینده کې د ترګرۍ په ضد عملیات د ډرون جهازونو د لارې د ترسره کولو د صدر بایدن د تګلارې دفاع وکړي. د ریپبلیکن پارټۍ غړي وایي د ترګرۍ په ضد دغه تګلارې سره یو شمیر خطرات تړلي دي خو د صدر بایدن حکومت دغه خطرات د نصر ګندولو کوششونه کوي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي چې د ګولې د شنبه پر ورځ به یې په جنرال اسمبلی کې وینا کوله د باس نه ایران ستره دی. غلام اسحاقزی د افغانستان په خوانی صدر اشرف غنی په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د افغان استازي ګمارل شوی وو. په دې باندې نور تفصیل د ډیوا خبريال فضل الله د نیویارک نه راکوي.
غلام اسحاق زید افغانستان د پخوانی منتخب صدر اشرف غنی په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې د افغان استازي ټاکل شو. د ای پی خبری ادارې تر مخه د ګل فورز د خاغلی اسحاق زید نوم د وینا کولو د فیرس نه لړکل شوې ده. حکومت سبب یې نه خوردل شوې. دا په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا په 15 اگست د افغانستان واک اغستل وروسته هغه د ملګرو ملتونو عمومي سملای کې نمائندګي غوښتلې و او په قطر کې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینی په ملګرو ملتونو کې د استازیتوب د پار نامزد کړی دی. د طالبانو لخوا لیکل شوی خط ته لا هم کوم ځواب نه دی ویل شوی. د ای پی د خبر تر مخه د طالبانو خارجه وزیر مولوی امیر خان متکی تیر هفته د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس ته خط لیکلی چې هغه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په موجوده غونډه کې د شرکت خواهش لري. په دغه خط کې لیکل شوی چې غلام اسحاقزی په ملګرو ملتونو کې نور د افغانستان نمائندګي نه کوي. د طالبانو د خارجه وزیر د خط نړاندې پی وای اسحاقزی خاغلی ګوتیرس ته په جدا خط کې په جنرال اسمبلی کې د شرکت لپاره د افغان پلاوی فیرس لیکلی. په دغه خط کې اسحاقزی په ملګرو ملتونو د افغانستان استاد بلل شو. ای پی وای ملګری ملتونو اوس هم اسحاقزی د افغانستان د میشن یا دفتر مشر ګڼي خو اوس افغانستان په ملګرو ملتونو کې د حق نه محروم شوی دی او په خصوصي توګه د عمومي سملای په شپږو یایم غونډه کې د افغانستان نمائندګي هیڅ یو چا نه ده کړی. د پاکستان خارجه وزیر هم تیر ورځ په یو مرکه کې ویلیو باید خاغلی اسحاقزی له دې سوکۍ لرې کړل شي کوم ته چې بیلابیلو سیاسي غړو غبرګون هم خودل دی او دای د افغانستان په معاملاتو کې نیخ بنېغه د پاکستان لاسوهنه ګرځولې ده. د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر شیری رحمان ویلي د طالبان حکومت په رسمیت سره منلو ته نړۍ تیار نه ده او پاکستان د دوی یعنی د طالبانو ترجمانی کوي. شیری رحمان ویل د پاکستان په گاون کې یو لوی شخړه راپورته شوی خو حکومت په دې اړه تر دې دمه د پارلمان غونډه نه ده راغوښتي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګډون او د طالبانو د لیکل شوي خط فیصله به د عمومي سملای نه کسیزه کمیټه کوي چې پکې چین، روس او امریکا شامل دي. خو لا هم د دې کمیټې غونډه نه ده شوې او د ملګرو ملتونو د عمومي سملای غونډه به د افغانستان له ګډون پای ته رسیدلې ده. دا پښتنې هم راولاړې شوې دي چې کوم ملګری ملتونه د طالبانو استازي مني نو د دې مطلب به دا وي چې افغانستان د طالب واک لاندې په رسمي توګه منل دي. کوم چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمي توګه اعلان شوی نه ده. د پاکستان ترڅنګ امریکا، چین او نور د یو شمیر هیوادونو مشرانو د غونډې ته ویناګانې کړي دي او د امریکې صدر جو بایدن ویلی باید په نړۍ کې د بشري حقوقو او د میرمنو تعلیم ته خصوصي پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نیغ په نیغه په نړۍ غږ کړی چې د طالبانو حکومت دې مضبوط کړی شي. عمران خان ویلو د قبایلي سیمو پښتنو د طالبانو ملاتړ د مذهب په بنیاد نه بلکې د قوم پرستۍ په بنیاد کړو او د دې بیان ته د ملتپال ګوندونو ترڅنګ په ټولنیزو رسنو سخت غبرګون خودل شو. په عمران خان نیوکه شوی چې پښتانه قوم پرست تر ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار شوی دی. نو بیا څنګه پښتنو د قوموالۍ په اساس د طالبانو ملګرتیا کړې وه؟ ایران صدر ویلو افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي او ټولې کشالې د خبرو اترو لارې هوارې کړي شي. روس ویلو د طالبانو په رسمیت د پیژندنې خبره لا د بحث لاندې نه ده. نړیوال قوتونه اوس هم له طالبانو دا غوښتنه کوي چې په هیواد کې د بشري حقوقو خیال وساتي، د میرمنو حقوقو ته تحفظ ورکړي او د جینکو په تعلیم کوم بندیزونه لګوي. خو لکه د تیر وختونو یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې خبرونه مخې ته راغلي او سور ازړوان نه هم سلور کسان د خلکو په مخ کې ځوانند کړل شوی دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
امریکا ډیوی ریډیو دی. د جرمونو نړیوال عدالت د ستر څارنوال خواست کړی چې د طالبانو او داعش ډلې د جنګي جرمونو په لړ کې محاکمه کړي شي. تفصیلي رپورټ کې زموږ همکار انس الله باندې کوي.
د جرمونو د نړیوال عدالت ستر څارنوال غواړي د طالبانو او داعش جنګي جرمونو تورونه وپلټي چې طالبانو او د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې کړي. تر دې مخکې دغه محکمې په افغانستان کې په جنگ کې د ټولو خلکو غاړو د جنگي جرمونو د پلټنې خبرې کولې. تیر کال افغان حکومت له دغه محکمې وغوښتل چې دا پلټنې ودروي او وی ویل چې هغوی به په خپل تحقیقات وکړي. په هغه کې موجود د جرمونو نړیوال عدالت په هغه معاملاتو باندې قضیه چلوي چې کله یو ممبر هیواد په جنگي جرمونو، یعنی هغه جرمونه چې د انسانیت خلاف وي او نسل وژنه پکې وي، ککړ کسان سزا نشي او یای نور کول غواړي، نو بیا دغه یاد عدالت مداخله کوي. د دغه محکمې نوی سارنوال کریم خان د ګولیا دوشنبه پورس د سپتمبر پر 28 په یو اعلامیه کې ویل چې له قاضیانو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو د بیا پیلولو اجازه ورکړي. د محکمې دغه سارنوال ویلي دي چې د وسایلو د کمی له وجې په افغانستان باندې خپل تمرکز راټولوي. هغه وایي له همدې لکبله ما پریکړه وکړه چې زما د دفتر تحقیقات په هغو جرمونو متمرکز وي چې د ادعا له مخې طالبانو او د داعش خراسان ډلې په افغانستان کې کړي او د دغو پلټنو نور اړخونه به لومړیتوب څخه وباسم. نوموړي په مشخص ډول د کابل د هوایي ډګر مخې ته د اگست 26 د داعش خراسان ډلې د برید په اړه د پلټنې یادونه کړې ده چې شاوخوا 100 افغانان او 30 امریکایي عسکر یې پکې وجلي او لسګونه نور یې پکې زخمیان کړي وو. د فرانس خبري ایجنسی اف بی او رایټرز دواړو د ښاغلي خان لخوا لیکلي دي چې په طالبانو او داعش باندې د جنایي جرمونو د تورونو شدت، اندازې او تدوام ته په کتو اړتیا ده چې قوي باوري او په محکمې کې ثبوت کیدونکي کیسونه ترتیب شي. تر دې مخکې د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د دغه محکمې په یوې مقدماتي غونډه کې منل شوې وه چې په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي کې وسلوالو طالبانو، افغان پوځیانو او امریکایي ځواکونو او د سیاسي مامورانو د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په پانا او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پانې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
طالبانو ویلی په هیواد کې د موقتی دورې لپاره د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه ثانی اساسي قانون نافذوي. طالبانو په کابل تر واکمنۍ مخکې د دغه هیواد له اساسي قانون سره مخالفت ښودلی او په سوچې اسلامي نظام یې ټینګار کاوه. نور تفصیل د منصه شهید نه په دې رپورت کې ووري.
د طالبانو د عدلی وزیر وایي د موقتی دورې لپاره بعد افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له حق او موادو پرته چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي نافذ کړي. د طالبانو د عدلی وزارت د اعلامیې لمخې د یاد وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعي نن د سې شنبې په ورځ د سپتمبر 28 نیټه په کابل کې له چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې ویل دي چې هغه نړیوالو قوانینو او سندونو چې د شریعت او اسلامي امارات له اصول سره په ټکر کې نوي ورته درناوی کوي. د یاد وزارت په اعلامیه کې د طالبانو د عدلیې د وزیر له قوله ویل شوې دي چې اسلامي امارات به د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له حق او موادو څخه پرته چې د اسلامي شریعت او اسلامي امارات له اصول سره په ټکر کې وي د موقتی دورې لپاره نافذ کړي. نو موري زیاته کړی دا چې اسلامي امارات له ټولو هوادونو سره خې اړیکې غواړي او په خبره یې د افغانستان له خاورې څخه به د دوی پر خلاف کار نه خېستل کیږي. طالبانو پر افغانستان د خپل لومړنی حاکمیت پر مهال شریعت نافذ کړی وو. د پخوانی محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون د 11 فصلونو او یو سل 23 مادو په لرلو سره په 1903 المریز کال کې نافذ شوی وو. د دغه قانون څخه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د انتقالي دورې پر مهال هم د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لند مهال لپاره استفاده کیده، خو طالبانو پر کابل تر حاکمیت مخکې د دغه هیواد له اساسي قانون سره مخالفت ښوولی وو او سوچه اسلامي نظامي ټینګار کړی وو. د پخوانی پادشاه محمد ظاهر شاه دورې اساسي قانون په لومړۍ ماده کې راغلی وو چې افغانستان د مشروطه نظام لرونکي خپلواک واحد او د تجزیه وړ نه هیواد دی. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @VOADIVA.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIVA باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د ترکی ژبې هوادونو د همکاري شورا د بهرنیو چارو وزیرانو کونسل د ستمبر په 20مه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په بلنه د افغانستان په حالاتو په استنبول کې وغونډه را بللې وه. په غونډه کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اهمیت ټینګار وشو. بغیر له کوم فرقه د ټول افغان وګړو بشري حقوقو ته درناوی ورکولو باندې په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي مبارزې په اهمیت ټینګار وشو، ترسو چې ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره به د کوم ترهګر سازمان لخوا په کوم هیواد د ګواښ یا برید لپاره بونه کارول شي. په دې غونډه کې نورې کومې خبرې شوې، مختار خلیل په یو رپورټ باندې کوي.
په وست ایشیا کې د ترکی ژبې د ویونکو پنځو ملکونو په کونسل کې د شاملو ملکونو د خارجه چارو د وزیرانو یو غونډه په استنبول کې شوې ده. د دغې غونډې تفصیل په ترک آن نومي خبري ویب پاڼه باندې خور شوی یو رپورټ کې تیر کړی شوی دی. ترک آن ویب پاڼه د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د ترکی ژبې ویونکو ملکونو د کونسل غیر معمولي غونډه د روانې میاشتې په 28 تاریخ یعنی پرون د ګل په ورځ شوې ده. د دې قربا د ترکی د خارجه چارو وزیر ښاغلی مېولت چاوشولو وو، او په دې کې د کازاکستان نائب وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر، د جمهوریت قرغیزستان د خارجه چارو وزیر، د ازبکستان د خارجه چارو وزیر او د ترکی ژبې ویونکو ملکونو د کونسل لوی سکرتر ښاغلی بغداد امریوف شامل شول. دینه علاوه په ترکی کې د پولند سفیر ویکتور میټس هم په دغه غونډه کې ناشتو. ریپورت لیکي چې تر ډیره ناوخته پورې شوی دغه غونډه کې د افغانستان په حق لډيري جوړي تفصيلي او مطلبي خبري وشوي. د غونډې وروسته کونسل د افغانستان په حق خپل یو شریک بیان هم خور کړی دی. په شریک بیان کې ویلي شوی دی چې د ترکی په شمول د وست ایشیا د ترکی ژبې ویونکو په کونسل کې شامل 15 واړه ملکونه د افغانستان د صورتحال برابر څارنه کوي، ځکه چې د افغانستان او د ذکر شوو ملکونو ترمنځ د نږدې سیمیز او کلتوري تړون موجود دی. په شریک بیان کې ترک کونسل کې شامل 15 واړو ملکونو د افغانستان د آزادۍ، سلامتیا او سالمتیا او د علاقایي یووالي په ټینګو الفاظو کې مرسته کړې ده. ترک آن ویب پاڼه خپل رپورت کې لیکي چې د ترکی ژبې ویونکو د ملکونو د کونسل غونډې په افغانستان کې د نشئی موادو د پیداوار او د دې بهر ملکونو ته په لیږلو هم ډېره فکرمندي ښکاره کا. غونډې د افغانستان په مرګاني اقتصاد او د دې د لاسه د لوی شمیر افغانانو سرونو ته په پیښو خطرو هم فکرمندي ښکاره کړې ده. د خارجه وزیرانو د کونسل غونډې د افغانستان په حواله د 11 نقطو یو شریک بیان جاری کړی دی. په دې کې په اول نمبر نقطه کې افغانستان کې د نړیوال برادرۍ لخوا د انساني خواخوږۍ د کیدونکو کوششونو مرسته شوې ده. په دویم نمبر کې افغان اولس سره د پوخ امن، د قامی روغې جوړې او د محکمتیا پر اوستو کې او په ترقیاتي کارونو کې د ټینګ ملاتړ وړاندیز شوې ده. په دریم نمبر نقطه کې د سیاسي روغې جوړې، د امن او د حکومتي عملدارۍ د بحالۍ او د عامو خلکو د سرو مال د حفاظت په یقیني کولو زور ورکړې شوې ده. په څلورمه نقطه کې د هغو کوششونو ډاډګیرنه شوې ده چې نتیجه کې به عقوبت یو داسې حکومت قائم شي چې په هغه کې به د افغانستان د ټولو خلکو نمائندګي وي، او کم چې به د افغانستان د ګڼقامي د اولسیا د جوړښت عکاسي کوي. د خارجه چارو د وزیرانو کونسل د خپل شریک بیان په 15مه نقطه کې د انساني خواخوږۍ په حق له په بین الاقوامي قانون د ټینګ ودرېدو او د ټولو افغانانو د سرونو د تحفظ په یقیني کولو زور ورکړی دی. په 16مه نقطه کې د سفارتخانو په دې کې د کارکونکو خلکو او د دوی د بال بچ د حفاظت په بابله د بین الاقوامي اصولو په خاطر کولو زور ورکړی شوی دی. په 9مه نقطه کې کونسل په دې خبره زور ورکړی دی چې افغانستان کې د داعش او د القاعده غوندې ترهګر تنظیمونو خلاف کاروائی جاری اوساتلی شي او دوی د گاونډي ملکونو ته اوریدو ته نشي پریخوده. اتمه نقطه کې افغانستان کې د نشئی موادو د پیداوار د بندولو وینا شوې ده. په نهمه نقطه کې د افغانستان موجوده واکدارانو نه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمندو خلکو ته د رسولو د پاره دي د ملګرو ملتونو او د انساني خواخوږۍ د کارونو نورو تنظیمونو سره لاس امداد وکړي. په لسمه نقطه کې په بین الاقوامي برادرۍ غږ شوی دی چې د افغانانو د ورسپزیاتی د خپل کورونو نه د بیکوره کېدو په مسله کې د لاس امداد وکړي، چې دا شان د افغانستان گاونډي ملکونه د افغان ماجرو د بهیر مسلې سره مخ نشي، ځکه چې دغو ملکونو د وړاندې نه د لکونو افغان ماجرو بوج په خپل ولو اخیستې دی. او په یو لسمه او اخیری نقطه کې هم بین الاقوامي برادرۍ ته ټینګه وینا شوې ده چې د افغانستان د سنگین اقتصادي صورتحال له سبب دی د افغانستان اقتصادي امدادو کې. ترک آن ویب پاڼې د ترکی ژبې ویونکو ملکونو د کونسل د خارجه چارو د وزیرانو د غونډې په حق له خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د خارجه چارو د وزیرانو په استنبول کې شوی غونډه دا فیصله کړی ده چې دوی به د افغانستان په باب له وخت په وخت خپلو کې سلا مشورې او افغانستان ته د پیښو مسلو د اوارولو تکل کوي، چې پکې د انساني خواخوږۍ د کارونو کولو، د بشري حقوقو د حفاظت کولو، په کډه او په مهاجرت د تلونکو افغانانو، د نشئی موادو او د ترهګرۍ مسلې شامل دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی.
ورنورګونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا، زه مجاهد جواد یم. لومړی پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته. تکل شوې ده چې لوړرتبه امریکایي پوځي چارواکو څخه به نن د نهه یا سه شنبه په ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وروستۍ جنجالي اونۍ په اړه پوښتنې وشي، په کوم کې چې امریکایي ځواکونه شل کال وروسته له دغه هیواد څخه ووتل. طالبانو ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون به عملي کوي، له هغه مادو پرته چې له اسلام او اسلامي امارت سره پټکار کړي. او سنټ کې د منصوبو او پرمختیايي کارونو قائمه کمیټې ته په وړاندې کړي ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې بیروزګاری 14% ته رسیدلې ده، چې 14% به کې تعلیم یافته کسان دي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. تکل شوې ده چې لوړرتبه امریکایي پوځي چارواکو څخه به نن د نهه یا شنبه په ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د وروستۍ جنجالي اونۍ په اړه پوښتنې وشي، په کوم کې چې امریکایي ځواکونه شل کال وروسته له دغه هیواد څخه ووتل. د دفاع وزیر لوید آستن، لوید رستیز جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندې مشر کینت مکنزی به د سنټ د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ختمېدو او پر راتلونکو کې د ترهګری ضد عملیاتو د پلانونو په اړه معلومات ورکړي. پینټاګان له افغانستان څخه د وتلو د عملیاتو دفاع کړي، په کوم کې چې د طالبانو له کنټرول سره تر یو لک شلو زرو زیات کسان له افغانستان څخه وبستل شول. د دوه عملیاتو لامل د کابل په هوایي ډګر کې سختي لګډوډي ډکی ورځي وي، چې د یارلس امریکایي سرتیری او یو سل نه شپږ افغانان هم پکې ووژل شول. له یادو چارواکو څخه به د تخلیه لپاره د بایدن د ادارې د پلانونو او د هغه هوایي بریډ په اړه هم پوښتنې وشي، چې په ترڅ کې یې لس ملکی وګړي ووژل شول. تمه د آستن، میلی او مکنزی به د شروع چهارشنبه په ورځ د ستاسو د جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته هم راڅرګند شي. طالبانو ویلي چې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون به عملي کوي، له هغه مادو پرته چې له اسلام او اسلامي امارت سره پټکار کړي. د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شاری افغانستان ته د چین سفیر وانګ یو سره په لیدنه کې دغه خبره کړې ده. هغه دا هم ویلي چې طالبان هغه نړیوال قوانینو ته درناوی لري کوم چې له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. د پخوانی پاچا ظاهر شاه د دورې په قانون کې د آزادو رسنیو او د خلکو بنیادی حقونه خوندې دي. په ورته وخت کې د خزینه استادانو او روغتي کارکونکو استادو د نهه یا سه شنبه په ورځ په یوې غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د دوی د تیرو دریو میاشتو تنخواوې دي ورکړي. د حکومتي شمیرو لمخې یو لک او شل زره خزینه خونکي او دیر لزره شپک سو شپک شپېته خزینه روغتي کارکونکي په خوانځیو او روغتونونو کې کار کوي، چې تر نیمایي زیاتې د کورنۍ د نفقې یوازینی ګټونکي دي. د طالبانو په اداره کې د کابل په هنتون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس په هنتون ته د خزینه ځکونکو او استادانو په ورتګ باندې تر یوې نامعلوم نیټې پورې بندیز لګولای. نیویارک تایمز ورسپانه لیکي محمد اشرف غیرت د ګولیا د شنبې پورس په یو ټویټ کې ویلي، ترڅو چې ټولو ته یو رښتینی اسلامي چاپیریال نوی برابر شوی، نو خزو ته اجازه نوی چې په هنتون یا کار تر راشي. اسلام تر هر څه مخکې دی. د پوهنتون دغه نوې سیاست په 1990 میلسیزي کې د طالبانو د لومړي دورې سره ورتوالې لري، چیرې چې خځو ته شرعي محرم پرته د باندې اجازه نه و او د نافرمانی په حالت کې به وهل کېدی او لز دکړو څخه محرومي شوی وي. د لوړو زده کړو په خوانې ویاند حامد عبیدی چې د پوهنتون استاد هم وو ویل هیڅ هیله نه ده پاتې د لوړو زده کړو ټول سیستم د سقوط په حال کې دی. خو اشرف غیرت تر دې مخکې ویلي و چې دای په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه لري. سنت کې د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته په وړاندې کړي ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې بیروزګاری 14% ته رسیدلې ده چې 14% به کې تعلیم یافته کسان دي. پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنټس اکانومکس یا پاید د کشمیر د یادې کمیټې غونډې ته د سپتمبر پر 28 وړاندې کړي دي. پاید وای بیروزګار تعلیم یافته کسانو کې 40% خزي هم شامل دي او دغه تعلیم یافته کسان د وړو وړو نوکریانو په لټون پسې دي. د ډان اخبار د سپتمبر د 28 د خبر تر مخه پاید وای چې مو د وړاندې په یو های کورټ کې د چپراسي د یو نوکری لپاره 15 لک کسانو درخواستونه استولي و چې پکې د ایم فل ډیگری لرونکي هم ول. او د برتانی یو نوې چړنه خي چې سګریټ سکون کې له کورونا څخه سخت ناروغيږي او خایل دغه ناروغي څخه زیات مړه هم شي. د جنټیکي چړنو د یوې ډلې یو کې بایو بانک ساينس پوهانو د 2000 کال د جنوري او اگست ترمنس د 4 لک او 6000 زیات رضاکارو کسانو باندې چړنه کړې او لروختونو د کورونا د ټیسټ مرکزونو او نور اړوندو ادارو څخه د دغه وایرس په اړه معلومات راټول کړي. د ټوراکس پنامه طبي جورنال کې چاپ شوی چړنه وایي سیګریټ سکون کې خی 80% زیات له کورونا څخه په روغتون کې بستر شي او خی زیات تر مړشي. سروي وایي 50% دغه ډول کسان په کورونا اخته او تر 80% زیات یې له کورونا څخه په روغتون کې بستر کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان د سنټ د منصوبه بندي او پرمختیا د چارو کمیټې ته ویلي شوې چې دا وخت په هواد کې 30% تعلیم یافته ځوانان بیروزګار دي. دا خبره د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس چارواکو د سلیم مانډوی والا د مشورې لاندې شوې د سنټ د منصوبه بندي او پرمختیا کمیټې غونډې ته کړې. نور حال په دې ډیوه خبريال ارشد حسین ناورو.
د سلیم مانډوی والا د مشرۍ لاندې شوې د سېنات د منصوبه بندۍ او پرمختیا کمیټې غونډې ته پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنټ اکنامکس ویلي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ شرح 14% ته رسیدلې، کوم چې د حکومت د 6.5% داوو برعکس ده. د سېنات کمیټې ته دا هم ویلي شوې چې په ټول هیواد کې 20% تعلیم یافته ښځې هم بیروزګاره دي. د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنټ اکنامکس چارواکو د سېنات کمیټې ته ویلي چې په دې ورستو کې د های کورټ د چپلاسي د یوې نوکرې تر لاسه کولو لپاره لږ تر لږه 15 لک کسانو درخواستونه ورکړي او په دغه خاص ورکونکو کې د ایم فل ډیگری لرونکي کسان هم شامل وو. د سېنات د منصوبه بندۍ او پرمختیا کمیټې مشر سلیم مانډوی والا د حکومت څخه په ټول ملک کې د تعلیم یافته ځوانانو او ماشومانو صحیح شمیرې هم غوښتلې. خو د دې په جواب کې د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنټ اکنامکس چارواکو ویلي چې په حکومتي کچ داسې هیڅ قسمه تحقیق نه کیږي، بلکې زیاتره داسې سیړنې په بهرني هیوادونو کې شوې دي. سکل د جون میاشت کې جاری شوې د کال 2020 یوشتم د اقتصادي جایزې تر مخه په هیواد کې د کورونا مخنیوي لپاره لګولې شوې بندیزونو هم د بیروزګارۍ په صورت حل سخت منفي اغیزې کړې دي او په دې موده کې شاوخوا 2 کروڑ او 1 لک خلک بیروزګاره شوې دي. د کال 2020 یوشتم په اقتصادي سروې کې دا هم ویلي شوې چې مخ په زیاتې دونکو آبادی او د انساني وسیلو د مناسب تنظیم نشټوالي په هیواد کې د روزګار په شره منفي اغیزې غورځوي. د پیښور پوهنتون د اقتصاد او د سانګي استاد زلاقت خان وایس اف امریکا ډیو توای کو حکومت غواړي چې روزګار زیات کړي نو باید چې د صنعتونو پرمختګ ته پام ورکړي، ځکه چې دی وایي د پاکستان د اقتصاد زیاتره انحصار په کرکیله دی او په دې سانګه کې دومرتوان نشته چې هغه زیاتې آبادی ته روزګار ورکړي. زلاقت خان بیا وایي د روزګار پیدا کول یو بل لوی ازریه یا د سروسز څنګه ده او دې څنګه ته هم توجه ورکول پکار دي.
اوس د بیروزګاری څومره سیوا کیږي نو د بیروزګاری سیوا کې دو بل مطلب مونږ داخلو چې په غربت کې به په پاورټی کې به اضافه کیږي او چې کله په پاورټی کې اضافه کیږي او نوجوانانو ته خاص کر روزګار نه ملويږي نو اږي بیا په منفي کم دي نیگیټیو اکټیویټیز چې کم دي په سوسایټی کې په اړه کې انوالو کیږي چې په هغه کې هر بدامنی یا لینارډر سچویشن چې کم دي نو هغه یو غټ فیکٹر کې دي شي. غټ خبره خدای چې آبادی هم ورسره ورسره کنټرول کړی شي او خلک په دې خبره باندې تیار کړی شي چې د خپل وسایلو مطابق چې کوم دینو هغه بچی پیدا کول پکار دي.
په کراچۍ کې د ریسرچ انسټیټیوټ آف اسلامک بینکینګ اینڈ فائنانس چیئرمین ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایس آف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان اقتصاد د اشرافي اقتصاد دی او د دې ماډل دا اصول دي چې مالدار طبقې ته زیات مرات ورکړي شي. دی وایي د حکومتي شمیرو تر مخه د هیواد د تیرو دریو کلونو د اقتصادي ودې تناسب 1.9% د کال پاتې شوی دی او د هیواد آبادی د 2.2% شری سره هر کال زیاتیږي.
یہ تو گروتھ ریٹ اس کے لیے کافی نہیں ہے لیکن جو گروتھ ہو رہی ہے اس کا 70% حصہ تو ایک خاص چھوٹے سے طبقے کو چلا جاتا ہے.
هغه وایي د کال په حساب د اقتصاد دا وده د آبادی د زیاتی سره سمون نه خوري او چې کومه اقتصادي ترقی کیږي د هغې 80% برخه یو ځانګړې وړې طبقې ته ځي او هم له دې کبله غربت بیروزګاری او ګرانی سیوا کیږي. اخوا واکمن تحریک انصاف ګوند 13 ورځ قومي اسمبلی ته ویلي چې په هیواد کې دا وخت 20% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اف امریکا دی ریډیو دی د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے پر لپسې په خطر راغورځيږي او نن د یو ډالر په بدل کې پاکستانی روپے په پینټر بانک کې یو سل یو کم اویا روپے پینټ نوي پیسې او په کلاس مارکیټ کې قیمت یو سل یو اویا روپے 50 روان دي کوم چې تاریخ کې یو لوړه کچه ده. نور تفصیل د عثمان خان په رپورت کې وره.
د سرحد چیمبر اف کامرس او انډستریز په خوانی مرستیال صدر شاهد حسین وای پاکستان کې د ډالر مخپبرت لو ډیر علتونه دي خو ټولونه لو یو وجه داده چې د پاکستان تاجر ته د ډالر ضرورت ډیر سی باده ځکه چې هغه امپورت کوي او درآمدادو د پاره ډالر ضروری وي. دی وای زمونږ امپورت ورستر بلی سی واکیږي او اکسپورت مو ورزيدلې دي او ډالر بهر نه ناراضي. دی وای که حالات داسې روان وي نو ډالر به 200 نه هم پورته
لارشي پس نسم مقدار سره افغانستان ته د ډالر سمګلینګ هم کیږي د کوټې او د پیښور د لارې او هغه سمګلینګ به دومره غټ اثر نه غورځي سمره چې زموږ امپورت ته د ډالر ضرورت دی او هر تاجر ډالر پکار دی او هغه خارج ته لیږي خپل ځان لپاره به سامانونه خلی او غره وړي پاکستان ته. نو سو پورې چې د امپورت کې زموږ کمې نه راغله ډالر به داسې خطرناک حد پوري زی او چې دا کم حالات وز د ډالر روان دي او زموږ د امپورت چې کم صورتحال منګورو نو دا ډالر هو شاید 200 ته ورسیږي.
سرګند دی ویچ روان کال د مې په اومه په انټر بانک کې ډالر په 1.25 روپۍ او 28 پیسې وو خو 13.15 پر مهال امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی کالدار 11% بې قدر شوی او ډالر 11.2 پیسې ګران شوی دی. پاکستان کې د روپو بدلونکو اتحادی مشر ملک بوستان ډیو سره خبرو کې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ کمیدو لوی علت د افغانستان روان حالات بللي. د ویل کلنه چې طالبان په واک کې راغلي او امریکایي ولا اکاونټونه تړلي نو ټول دارو مداري په پاکستان دی.
بنیادی وجہ تو جو بڑی وجہ ہے وہ تو افغانستان کا جو افسیٹ ہوا ہے تو اس نے مطلب پاکستان کو بھی ساتھ سیٹ کر لی ریٹ میں لے لیا اور کیونکہ ان کے اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے طالبان کے اکاؤنٹ بنی فریز ہو گئے.
اس محل افغانستان د خوراک سخاک اور د ضرورت نور سامانونه د پاکستان نه راغواړي خو په داسې حالاتو کې لوی ستونزه ده چې پاکستان په خپل چینی غوړي دالونه او تیلو په شمول نور سیزونه د بهر هوادونو نه راغواړي او د دغه لپاره ډالر په کار وي. نو هم دغه علت ده چې ملکی ډالر کم شوی او نرخ یې ورځ تر بله سیوا کیږي. او بل دا یو خبر هم ده چې افغانستان کې د ډالر طلب سیوا شوی ده.
نوموړی وړاندې ویل په افغانستان کې په بینکونو کې ډالر نشته. د جولای میاشت کې د پاکستان د بهر څخه راغوښتونکي سوزینو بیل 5.5 ارب ډالر او هغه اوس 6.5 ارب ډالر ته رسیدلې. د معاشي چارو کارپوهان وایي پاکستان حکومت د ټول کال دپاره کرنٹ اکاؤنٹ خسارې ټارګټ ایښودی او هغه 2.3 بلین ډالر وو خو دغه خساره په ډومبو 2 میاشتو کې ټاکل شوي حد ته رسیدلې ده. که ډالر داسې په بره روان وي نو ملک به په نږدې ورځو کې ګرانی نور هم سیوا شي او د امروزه استعمال سیزونو نرخونه به ډیر زیات شي چې اغیز به یې نیخ په نیغه په غیب وګړي وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ریډیو دی د خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه د کی روستو زم شوې د ترګرې نغیزمنه قبایلی ضلعو کې یو سروي بکیږي چې د کم عمر او کم صنف تموم را کاریګر کوم حالاتو کې کم کم شوبو کې کار کوي او ولي کوي. د کم عمر مزدورانو ماشومانو پاکه دغه حکومتي سروي یا نظر پښتنه د راتلونکي میاشت نه شروع کیږي. د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو امید کوي دا شمیري به د کم عمره مزدوري غونډي ستونزه هوارولو لپاره حکومت ته پلانینګ او اقدامات پلان کولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې وره.
د راتلونکي میاشت نه دا سروي په ټول صبح کې بیا شروع کیږي. خو دا ځل د دې سروي مهم خبره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې زمشوي قبایلي ضلعو کې د کم عمره کارګرو معلومات او شمیري به هم د سروي راجمه کړل کیږي. د خبر پښتونخوا کوالی ضلع کې داسې سروې ضرورت او اهمیت په حق لا په ټولنیز امر تحقیق کوونکی او خبریال شمس مومن وی او ایډي وتا صدا ویل.
تاسو معلومه ده چې قبایلی ضلع د ډیر وخت نه پسمانده پاتې شوې دي. الته چې کوم رایج قانون او اف سی آر او دغه سره سره چې کوم ترقیاتي فندونه به ورکول هغه ډیر کم وو. دویمه خبره دا ده چې په قبایلی سیمه د تیرو 40 کال راسي یو قسم له انقلاب تیر شو. د ترهګرۍ خلاف جنگ چې کوم وو نو هغه د ټول نه زیات په دې علاقو کې په لکونو خلک او سره د هغوی د خپلو بچو چې دی نو هغه متاثر شو. چا خپل کورونه پرېښودل، چا خپل کلي پرېښودل، چا خپل خاورونه پرېښودل. او دریمه خبره دا چې اوس د تیرو 2.5 کالو راسي چې د کووډ 19 کوم صورت حال دی نو په هغه کې سکولونه بند دي، هسپتال دي، روزګارونه خراب دي. نو همدا وجه ده چې په زرګونو ماشومان په دې مختلف وړو وړو کارونو او روزګارونو کې مصروف دي او لګیا دي. د مثال په تور په دغه علاقو کې چې کومې مصري خانی دي، د مثال په تور کوم وړو وړو هوټلونه چې دي، ریسټورنټ دي، همدغه شانتي په گاډو کې کلندران او ځمیداري کې په غرونو کې په کانو کې په کارونو کې په سروې وشي او د دې چې یو مناسب ډیټا مخې ته راشي نو ډیره به فائدہ مند په دې وجه باندې وي چې دا غیر نه پس په دغه لپاره به منصوبه بندي وشي چې دا ماشومان د دغه روزګار او د کار نه څنګه سړی بچ کول شي او چې هغه تعلیم چې د هغه سره ته ورسي.
د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو عمران تکر وایي کوم عمره کې یو ماشوم کوم حالات او کوم وجوهات په مزدورۍ مجبوروي پکه د حکومت ته دا معلومه وي چې د دې منصوبه بندي او د دې مخنیوي لپاره اقدامات وکړل شي.
یو دا ضروری پدې ده چې په پاکستان کې د 1906 نه وینې د خواجه دا نو چاته سروي نه راشي او دا سروي چې دا نو د کې ډېر مهمه خبره بنیادی دا ده چې دا سروي به دا غین لګ مختلف افدی وي چې د کې حسدا کېدون کې دا څنګه چې متعلقه لیبر ډپارټمنټ دا خبره کوي چې زمشد ازلا د لیبر کې د ککړ ماشومان و هم په دې کې کور کو او بلدار چې غیر رسمي شوبزيات چې دین هغه په کوم کور کو د غیر رسمي شوبزيات دا مطلب چې غیر رجسٹرډ ادارو کې لکه مثال په تور په زمیدارې کې یا په لارو کوسو کې یا په هوټل کې چې کوم ماشومان کار کوي نو هغه به هم په دې کې کور کو.
عمران تکروی په کال 1906 نوي کې شوی دغه سروې تر مخه په پاکستان کې هغه وخت 3.3 میلیون یا 3 لکه د پاسه کم عمره مزدورانو او دغه مزدورانو کې 1.1 میلیون یا سر د لس لکه د پاسا کم عمره مزدوران په خیبر پختونخوا کې وو. د راتلونکي میاشت نه شروع کیدونکي دغه نوې سروې کې سر شپږ سوه اهلکار به په ټول خیبر پختونخوا کې د کم عمره مزدورانو په حق لا نوې شمیرې او معلومات راجمع کوي، او هم د دې شمیرو په رڼا کې به په راتلونکي کې صوبایي حکومت په کم عمره کې مزدوري یا د چایلډ لیبر غوندې مسله ختمولو لپاره اقدامات پلان کوي. سادیا قاسم شاه، بی او ای ډیوا، پېښور.
د پنجاب صوبې د لاهور ښار یو ځای عدالت یو مسلمان ښځې ته د توهینې رسالت په تور کې د مرګ سزا اورولې او جرمانه هم پرې لګولې. سلمہ تنویر نومې ښځه چې د یو پرایویټ سکول مالک او پرنسپل خودل کیږي، پرې د سیمې د جماعت امام قاری افتخار احمد رضا په شکایت کال 2013 کې مقدمه درج کړې شوې چې تر مخه په دغه ښځې داسې لیکنه د ویشتلو تورونه لګول شوې چې پکې هغې ختم نبوت رد کړې. د سیرین کو وینا ده چې د مذهب د سپکاوي قانون په هواد کې په مذهبي او سیاسي کچه یو حساسه مسله ده. تفصیلی رپورت په د اسلام آباد نه رابیا پیر باندې کوي.
د لاهور شار د نشتر کالونی پولیسو د سیمې د جماعت د امام قاری افتخار احمد رضا په شکایت د دغه شزي په وړاندې کال 2013 کې مقدمه درج کړې و چې تر مخه پر دغه شزي چې د یو پرایویټ سکول مالک او پرنسپل شودل کیږي د سیلیکونو د ویشلو تورونه لګول سوي چې پکې هغه ختم نبوت رد کړي او د نبوت داویا کړې و. د تورنې شزي د وکیل تر مخه د هغه موکل سهنی ناپوه ده او د عدالت خای غشتنه کړي چې د قانون تر مخه دی معاف کړي سیم. خوسیشن جج منصور احمد قریشی پریکړه کې ویلي دا د معقول شخص څخه بهر ثابته سوي چې تورن شزي سلمہ تنویر د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علی وسلم په اړه سپکاوی کړي او هغه ثابته نکړه چې زهنی ناروغه ده او د قانون تر مخه هغه ته استثنا ورکول کېدای سیم. د پاکستان د جزا د قانون څلور اتیایم برخه د هغه جرمونو را معامله کوي چې د ناپوه ذهن کس لخوا تر سره سوي وي. د مذهب د سپکاوي دغه قانون په هیواد کې په مذهبي او اساسي کچه یو حساسه معامله ده. د بشري حقوقو کارمند ډاکټر مهدی حسن وایي د بشري حقوقو د تنظیمونو له اړخه وخت په وخت دغه قانون کې بدلون غوښتنی سوي.
اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے قانون کو، لیکن ریلیجس بائس کے پریشر کی وجہ سے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہوئی ہے.
ولچی ویل کیږي چې خلک دغه قانون د خپل دښمنیو د پاره هم کاروي او مذهب د سپکاوي تورونه پر خلکو لګول کیږي. خو په هواد کې د مذهبي فکر لرونکو د فشار له سبب په دې کې څه بدلون تر وسه نه دی ممکنه سوی. څېړونکو غوښتنه کوي بیا کتنه دی وسی چې آیا دغه قانون د پاکستان د آئین تر مخه صحیح دی او کنه. تیر لسیزه کې یو شمیر کسان بیلابیلو پیښو لکه اوبو په شخړه، د املا په غلطي، د غیر مذهبي مواد یا اکسونو شریکونو له سبب د مذهب د سپکاوي تورن ګرځول سوي دي. د عدالتونو لاړخه د سزا سربیره په ډیر لشمیر داسې دي چې سزا یې عملي سوي، خو تورن کسان اکثره د عدالتونو څخه بهر د عام خلکو لاړخه په نقشه سوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه کال 1990 راهیسې لږ تر لږ و اویا کسان د ورته تورونو په تور کې وژل سوي دي. د مذهب د سپکاوي په اړه د امریکا د کمیسون تر مخه په پاکستان کې دا وخت اتیا کسان د مذهب د سپکاوي په تور کې بندې دي چې پکې د نیمو څخه زیاتو ته د مرګ یا عمر بند سزا اورول سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په جنوبی وزیرستان کې د ځمکنیو ماینونو د ښکار شوو کسانو دوی شروع د احتجاج کولو وروسته ټانګ ضلع ته را رسېدلي او د انتظامی دفتر د ودانۍ مخې ته احتجاجن ډېرې شوې دي. په دې احتجاج کې د رزګونو په شمېر معذوره کسان ګډون کوي چې پکې ډېرو ته پلاستیکي خپې او لاسونه لګېدلي دي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ادان بیټنی ناورو.
یو معذورتن اختیار مسعود وایي دوی د ځمکنیو ماینونو د چاودنو له امله معذوره شوې دي.
په علاقې کې څه ژغوانه ورېدو زکه ټانګ ته احتیاجي لارې نو وکړو.
میجا بالکل داسې مزور شوی چې عمرې مزورې میجا شکتیان نشته دی او میر حکومت دا اپیل دی چې د میر سره دا بالکل هم رستا وکړو او منسینا دا حسافا کو چې دا باقیه نور خلق نه ورزی کنه.
د جندولي اوسیدونکو بختمیر بیٹنی وای کال 2013 کې جنوبی وزیرستان ته د لرګو وهلو مزدورۍ له اتللای وو چې د زمکني بم ښکار شو او اوس په دواړه پښو مزوره شوی دی او د مهنت مزدورۍ جوګه نه دی پاتې شوی.
ما چې کوم اعلی تعالی مې انته ختم کړل ما سره د پاکستان حکومت هیڅ امداد ون نه کړلای نور مر سره هیڅ طریقه نهسته. یو د دیاله سکلو بچی مې دغه مې هوټل سره بریتی کړی دا هغه مرته خوراک ساک بنوبس کوي بس دوره گزاره د سره چلوي.
په دې احتیاجي پرلط ناس کسان څلور اوغشتنه کوي. یو دا چې زمکري مېنه دي په مکمله توګه له علاقې څخه پاکړی شي. د مېن چاودنه شکارسي کسانو ته د علاج لپاره مرسته ورکړل شي. دوی ته د نوکرۍ یا وظیفه ورکړل شي او څلورمه غوښتنه دا کوي چې د کوم کسانو د سربو تاوان شوی هغه تاوان هم ورته ورکړی شي. انتظامیه وایس اف امریکا ډی وسره په 28 سپتمبر ایوا خبر پاڼه شریکه کړي چې پکښې د احتیاج کوونکو سره د دوی د غوښتنو منلو ژمنه شوې دي. خبر پاڼه کې ویل شي پس بکنه مینه کې مازور شي کسانو ته د مرستو خصوصي پیکیج او د نوکرۍ ورکول د پاره د صوبې حکومت ته سفارښتنه لیږل کیږي او د سرو تاوان د پاره د قدرتۍ آفتونو په وخت د انتظام ادارې پی ډی ایم ته سفارښتنه کولای شي. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر مرستیال کمشنر خالد اقبال وویل په دې اړوند احتیاج کوونکو سره لیدلې او دوی ته باور ورکړی شوی چې غوښتنه به لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریک کړی شي تر څو د دوی د مرستو لپاره یو نوی پالیسي جوړ کړی شي.
هغه پالیسی خو داسې ده کدل ته وکیا وشي او په خبر کې وشي او که په احمد آباد هری پور کې وشي نو ټولو دپاره صوبې دپاره یو پالیسی ده. نو دې ویچار موږ ته سپیشل پیکیج پکار دی. نو موږ ورته موږ سپیشل پیکیج دپاره کیس درته موږ کو پر سو کو به خپل چې سره حاله زلوي حکومتي لیول باندې اب هم درسره کو ټول هغه اګریمنټ کې شته ده.
دا یادونه ده چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کړی وو خو ځای خلک وای دغه عملیات پر مهال په سیمه کې پزمکه کې شخ بمونه پاتې شوی او وخت په وخت اوس دا بمونه په خلکو اخلاص سیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وای د جنوبی وزیرستان په دوه سب ډیویژن لدا او سروکۍ کې د کال 2014 څخه راپدې خو نږدې 300 زیات کسان د ځمکنیو مینو د چاودنو اشکار شوی دي. سپکشي زیاتره شمیره د زرانه او ماشومانو ده. په دې چاودنه کې په زیات شمیر سره د خلکو کور ساتلي سروي او ځنګلي ځناور هم مړه شوی دي. عدنان بیٹنای ډیوا ټانګ
د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. نو څنګه د کوې ویداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کوي
پنیکاراګوا کې د ډینیل اورټیګا په سلورم ځل د نیکاراګوا د صدر په حیثیت په هر حالت کې د منتخب کولو لپاره د ډینیل اورټیګا او د روزیریو مریلو ډلې د نوکو پوند زور لګولې دي. د دې مقصد د لپاره دوی د اولسي خلکو، صحافیانو، اعتراض کوونکو او د سیاسي مخالفینو د ویرولو یو فراخ مهم شروع کړی دی. دوی د داسې ظالمانه قوانینو د منځورولو بند بنا هم تړلې ده چې مقصد یې د ازادي ملي مرای خپکول هغو کاروبارونو او تنظیمونو نه د خارجي اهلکارو په حیث د اندراج مطالبه کول او دا شان حکومت د دغو کاروبارونو او تنظیمونو د مالی معاملاتو د څارنې جوګه کول او د نیکاراګوا په آئین کې یو داسې ترمیم کول دي چې د هغې تر مخې به تش په نوم د حکومت خلاف د نفرت لرلو په جرم کې سزاګانې ورکولې کېدی شي. اورټیګا مریلو ستر انتخابي کونسل په خپل موټي کې ساتلې ده. د روانو انتخابونو د پاره د لوی مخالفي پارټي غړي قانونا نه اهله ګرځولې دي. مخالفه امیدواران نیولې شوې دي په دوی ویرې ترهې تیرولې شي. انتخابونو کې د برخې اخیستون نه اهله ګرځولې شوې دي. د پیسو ټکو بهر ته د لیګلو غوندې د جرمونو تورن کړې شوې دي یا په د نیکاراګوا د معاشري او د اولس د حقونو وهلو الزامونه لګولې شوې دي یا بغیر د سوځاحت او د وجې خودو گرفت ساتلې شوې دي. د نیکاراګوا په شلګر جمهوریت د اورټیګا او مریلو په حملو کې انتظامیه، قانون ساز ادارې، عدلیه او د حکومت انتخابي ادارو د دوی ډېر لاسګیرنه کړې ده. اومدغه وجه ده چې د امریکای د خارجه چارو محکمې د نیکاراګوا د انتخابي ادارې په 19 غړو او په یو شمېر سیاسي چارواکو د ویزې بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویل دي چې د نیکاراګوا صدر اورټیګا او د خزي نائب صدري روزيريو مريلو د تیرو دریو میاشتو راسي په نیکاراګوا کې د هر هغه تن خلاف کار روايه شروع کړی دي څوک چې د دوی په اقتدار کې دراتلو پلار کې خند جوړیږي. په دغه کسانو کې یو شمیر سیاسي امیدواران، صحافیان، طالب علمان، کاروباری خلک، د ان جی اوز کارکنان او د بشري حقوقو مرستیالان شامل دي. دین علاوه دوی هر هغه انتخابي امیدوار نه اهله ګرځولې دي څوک چې د روان نومبر په 8 تاریخ کې دونکو انتخابونو کې د دوی خلاف ودرېږي. د ویزو د بندیزونو لګولو د تازه اقدام نوړان لهم د نیکاراګوا په یو نیم سل کسانو او د دوی په کورانو د ویزي بندیزونه لګولې شوې دي. په دوی کې هغه ججان او سرکاري وکیلان شامل دي چې په سناسه طریقه نیکاراګوا کې د جمهوریت په تالا ترغه کولو کې لاس لري او یا د بشري حقوقو په وهنو کې ککړ دي. د ویزو د بندیز پالیسی به د دې چارواکو د کورونو د نږدې کسانو د پاره هم وی. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې نور ویل دي چې امریکای پوخ نیت کړی دی چې د اورټیګا مریلو په حکومت کې د شاملو او ټولو کسانو احتساب به کولی شي څوک چې په جمهوریت د غزار کولو قصوروار دي.